ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي چې زده کړو او عصري علومو ته لاسرسی ښځې او نجونې د دې جوګه کوي چې ټولو ته روښانه آینده جوړه کړي. یونسکو دا څرګندونې په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. او اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا ورځ تر بلې د ودې په حال کې ده. موږ څنګه کولی شو په سمه توګه ورڅخه استفاده وکړو؟ دا او نور د اتصال په نننۍ خپرونه کې کتلی شئ. زه وحید یم. په سر کې څو مهم خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبر درا ورکړ ک د شنبې تر ورځې د اوربان تړون له مخې برمته شوي کسان خوشې نشي په غزه کې به شدیده جګړه د سره پیل شي. د اسرائیل مشر د خپلې پریکړې په حق له چې د هغه په قول په کابینه کې د رایو په وڅ اکثریت منظوره شوی ویل ک د حماس ډلې زموږ برمته شوي د شنبې تر ماسپښینه راستنه نه کړي، اوربان به لغوه شي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه به د شدید جګړې ته ستانه شي څو د حماس ډله ماته شوي. د نتنیاهو تر خبرداري وړاندې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم ویلو که د حماس ډله د شنبې تر ورځې ټول برمته شوي کسان خوشې نه کړل، دوزخ به ایله شي. او یو ځل بیا یې د غزې اخیستلو او نږدې 2 میلیونه فلسطیني وګړو ایستلو وړاندیز وکړ. د اسرائیل او حماس تر منځ د اوربان له مخې چې د جنوري په 19 نافذ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه تر ډېره حده درېدلې ده. او د اسرائیل د توقیف څخه د سلګونو فلسطینیانو د خوشې کېدو په بدل کې حماس په 5 پړاوونو کې یرغمل شوي کسان خوشې کړي دي. خو د دوشنبې ورځ د حماس وسلوالې څانګې یو غړي عزالدین الاقصی وویل چې د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو راتلونکي پړاو چې د شنبې ورځې لپاره پلان شوی و تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی. د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم ورسته څرګندون ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې افغانستان کې د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان د خاورې د هیواته داخل شوي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې داعش په ګډون تروریستي ډلې ځپل شوي او طالبانو په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه منځ وړي دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د دوشنبې په ورځ فبروري 10 نړۍ ته د افغانستان، عراق او سوریې څخه د داعش د ګواښونو د ارزولو په تړاو یوې جوړې شوې غونډه په وینا کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څانګې یا داعش جلب او جذب او د دغې ډلې فعالیتونو ته د اسانتیاو د برابرولو بهیر دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د منیر اکرم دا ادعاوې رد کړې دي او هغه یې بې بنسټه تورنا بللی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جام سیالیو کې د ګډون لپاره لاهور ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ وایي چې د چمپیونز ټرافي سیالیو په پیریدو څخه مخکې به افغان ملي لوبډله دوه تمریناتي لوبې هم وکړي. د افغانستان لوبډله د فبروري په 14 په لاهور کې له پاکستان او د فبروري په 16 په کراچۍ کې د نیوزیلند لوبډلې سره تمریني لوبې کوي. په چمپیونز ټرافي سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د فبروري په 28 په کراچۍ کې د سویلي افریقا په وړاندې ده. د طالبان د حکومت له خوا پر ښځو او نجونو د بیلابیلو بندیزونو وروسته د ګڼو افغان نجونو او میرمنو هیلې مړاوې شوي دي. ځینې یې کډوالۍ ته اړ شوي دي خو په پردیو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا کیسه د دوو افغانو ښځو رقی او فضلې ده چې د هیواد د خدمت هیله یې درلوده خو اوس د نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. پام وکړئ د موسکا صافی رپورټ.
د کډوالۍ په ستړیاو کې دغه افغان کډواله هیله لري چې بیرته خپل وطن ته ستنه شي، خو وایي چې د هغې تر څنګ د نورو انجونو او میرمنو ته هم حقونه ورکړل شي.
خیلی استرس و دپریشن شدیدی دارم و شاو روز برای ما یکسان هستم و نگران هستیم از اینکه بی سرنوشت هستیم. اگر افغانستان وضعیتش خوب شوه ما خودمش 100% برمیگردم. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه و ما پیشرفت فقط افغانستان میبینم.
د رقیه ترسنگ فضیله شهزاد چې د طب زده کړې بشپړه کړې وایي چې په افغانستان کې ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې او اوس په ګاونډي هیواد کې تر خپل کوره محدود ده.
پانتون خلاص کردم، دوره استاجم تکمیل کردم، اما امتحان اگزیت که مثل امتحان کنکور و یک امتحان می باشد که سرنوشت ساز است، اما از ما اخذ نکردن، از طبقه ذکور که همسنفی های بودن اونا گرفتن، فقط از دختر رو نگرفتن. امی خود ما اینجا از دو سال شده که آمدیم دمی خانه قرار مثل خانم خانه ور شدیم. این فرق ما با یک شخصی که درس نخوندن هیچ وجود ندارن. آنها هم در خانه کار میکنن، امی وظایف خانه و امی ششتن و پختن و غیره، و ما که خودم قدر خواندیم ما هم تو در خانه موندیم.
په افغانستان کې طالبانو د 2023 کال د مارچ 3 د انجونو لپاره د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. د یاد کال په ډسمبر کې د افغان انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې، او د پراخو غبرګونونو تر څنګ یې بالاخره په ډسمبر 2023 کې پر ښځینه محصلینو په طبي زده کړو لکه نرسنګ او قابلګۍ کې هم بندیز ولګاوه. معلومه نه ده چې دغه بندیزونه به لرې شي او که پر افغانو انجونو ټولنیزه دایره نوره هم تنگ شي. موسکا ساپای، امریکا غږ، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ښځو او نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو او د یو ټول شموله تعلیمي چاپریال په رامنځته کېدو ټینګار کړی. یونسکو دا غوښتنه د روان 2025 کال د فبروري په 11 په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په علومو کې د نجونو او ښځو د ونډې په ارزښت بحث لپاره سره په خپرونه کې د اوهایو پوهنتون استاد ډاکټر هاشم پختون او د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي میلمانه دي. مرمن حمیدی او پختون صاحب خبرونه ته خرغ لست. سلامات سي پختون صاحب، د خبرونه به تاسو سره پیل کو چې یونسکو وایي زدکړو او اصلي علوم ته لاسرسي خزه اونجوني د دې جوګه کوي چې ټول تر روخانه آینده جوړ کړي. تاسو دې مسلې ته په کوم سرګ ګورئ؟
السلام علیکم فیض صاحب، ډیر مننه. بېشکه د یونسکو نه بلکې د افغانستان او زموږ د افغان ټولنې دغه اصول دی چې مېرمنو ته باید علم د حاصلولو مکمل حق ولري او ازادي ولري، او په اسانه توګه باندې موږ د ټولنې شجب کړی سي چې دغه د علم لارې ته لاسرسی ولري په اسانه. دا چې بدبختانه د تیرو درې نیم کال څخه زموږ افغان مېرمن دغه وسیلې څخه محروم دي، دا یو غټه بدبختي ده، او زموږ افغان ټولنه باید په دغه باندې مسؤلیت واخلي چې په هر کم چې وسي چې بیرته د افغان ښځو د جون پر مخ باندې د مکتب او د پوهنتون دروازې بیرته خلاصې شي، او دوی دغه زمینې ته او دغه غټ مهم زمینې ته لاسرسی ولري.
صحیح. مېرمن حمیدی، نړیوال د زده کړو او عصري علومو په پرمختګونو بحث کوي، خود څه باندې درې کاله وشول چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري، دا وضعیت کومې خواته روان دی؟
لکه څنګه چې په داسې حال کې چې نړۍ کې نجونې مختلفو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کوي، د ساينس، ټکنالوژۍ، سیاست، هنر او نورو ډیرو برخو کې خپلې وړتیاوې ثابتوي، خو په افغانستان کې متاسفانه چې نجونې حتی د زده کړو حق نه لري. اوس وخت کې د دوی څخه د ژوند هر حق اخیستل شوی دی. موږ ګورو چې افغان مېرمن د پوهنتونونو له دروازو وشړل شوی، او همدارنګه د ښوونځیو څخه منع شوی، د کار اجازه نشي ورکولی، تر دې حده چې دوی د خپل حق لپاره غږ نشي پورته کولی. نو د دې سره سره موږ ګورو چې نړیواله ټولنه هم دا چې د بشري حقونو د دفاع لپاره هڅې باید وکړي، اکثره یوازې د دې ظلم پر وړاندې چوپ پاتې دي او عملي اقدام نه کوي. اوس وخت کې د افغان نجونو د زده کړې لپاره نه یوازې د خبرو او بیانونو له لارې ملاتړ پکار دی، بلکې باید د ټولنې د ټولې نړۍ ملاتړ ترلاسه شوی وای تر څو چې له دې ظلم مخنیوي شوی وای. او موږ ګورو چې د دومره اوږدې مودې لپاره د نجونو د ښوونځیو تړل د ژور اندېښنې وړ دي. ښوونې او روزنې ته لاسرسی او بنسټیز حق دی، په دې حق سترګې پټول هیڅ چاته، هیڅ افغان هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
خو طالبان تل وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی، بلکې تر امر ثانی پورې دی. ستاسو نظر؟
زما په نظر لکه څنګه چې د طالبانو مشرانو په ځلونو ځلې په مرکو کې ویلي دي چې دغه بندیز امر ثانی پورې دی، خو موږ ګوري چې دغه امریسانی په امر ادمي باندې بدل شوی دی او بیا له هغه وروسته کله وای چې شرایط سم نه دي کله وای چې موږ شرایط سم او کته هم په افغانستان کې د اول نه هم شرایط سم وو هیڅ ډول ستونزه نه وای دي جنو ډیری مکتوبونه جدا وو البته چې مکتوبونه ټول جدا وو په هنتونه هم جدا وو اسلامي هر ډول اسلامي حجاب مراد کېدو نو کدو شرایط سم نه بلای نو کولای شو چې دوی جدا کړی شرایط ورته سم کې برابر کړی مو قتل زخپل ا دې پنتون ملي د لایمال ته د خوانزي کې وام نو ټول هرڅه په اسپوره اسلامي حجاب کې جنرات للی نو د خوانزي په هنتونو په مزامینو کې هم اسلامي او دینی مزامینو شتون درلو خو طالبان کار دینجون د زده کړو په مسلې کې منافقت کوي تر ډیره د دوی د توجيهات لا ابهام ډک دي او همدارنګه دوی دا مې کلوای چرېستون زده کلوای کلتوري حساسیت کلوای شرایط امنیت خوندي کوو کلوای اقتصادي ستونزې دي او کله هم وای چې د خزینه معلومات کمې دي نو په داسې حال کې دوی کله د طرحې د ترتیب بهانه هم کوي کوم ګورو چې دا ټول یوازې بهانه دي او د ولس پسترو کې خاورې چول دي دوی غواړي په دې بهانو او په دې ډول به ځای د دلیل سره د خلکو پسترو کې خاورې که چیرې د دوی په نظر په شرایط او چاپیریال سم نه وو بیا هم بخي لمنځوړل نه په کار چي بخي بند شپلای شي او د هیڅ انجونو ته د زده کړې اجازه ورنه کړل شي دوی کولای شوای چې شرایط ورته سم کړي او د سمول لپاره به کار کړای وای
bale ګور چې دا شرایط کله مسایدیږي به تر ګور تاسو ته پښتون صاحب څه باندې 200 ورځې وسوشوي چې په افغانستان کې انجونې لزده کړو به برخې دي څنګه امکان لري چې د انجونې سنځي هوار شي او هدا اقل زده کړو ته لاسرسي ولري وس د انلاین زده کړو پروسه هم د زینو بنسټون له خوا شروع شوی تاسو هم پام دیړه کوم نه وخت لري
بله لکه څنګه چې خور موایل چې هغه ماجدتونه چې اوسنۍ د طالبان حکومت راوستل دي هغه قابل د قبول نه دي او موږ په هیڅ یو افغان ټولنه باید خپل هڅه وکړو او دا کوي چې موازی هڅه وي په عین زمان کې چې موږ پر حکومت باندې فشار راولو چې دغه ماجدتونه د بینه ایسته کې او امرستاني پر منتظر نه سو او د افغان شوزو د انجونو پر مخ باندې د مکتب د پونتونو دروازې خلاص شي او د تعلیم ته اجازه ولري په عین زمان کې موږ کوي چې هغه افغانان چې توانایی لري او بعضی منابع په لاس کې لري چې آنلاین زده کړې یا مثلا شخصي مکتبونه یا کابل لرم کې جمهور افغان شوزو میرمن ته د تعلیم لاري برابر کړو نو زه فکر کوم چې دا باید یو موازی په صوت نو جهات باندې موږ کوي خپل فعالیتونه د جریان ورکو او هغه ته نورم انکشاف ورکو نو لکه تاسو چې ویل چې که د طالبانو د حکومت په طریقه نه کیږي آنلاین زده کړې چې ډیر بنسټونه او ډیر پروګرامونه اوس فعلن جریان لري چې په داخله د افغانستان کې او هغه مرمن چې په تیر دوه درې کال کې خصوصا د افغانستان سره وتلې دي په نور بهر په هیوادو کې دي د مهاجر په حیث باندې اوسېږي په بل وسط کې اوسېږي هغه هم د تعلیم څخه تر یو حد پورې محروم دي نو آنلاین زده کړه کوي چې څه هغه افغان شزي او انجینر چې په افغانستان کې دي او څه هغه افغان شزي او انجینر چې په بهر په هیوادو کې میشته دا هغه ته د یو تعلیم ته یو زمينه ورته مساعده کړی شي موږ په لوم په دغه بنسټ خپل د پنسټ په طریقه باندې سره اخته یو او تر درس پورې تقریبا وزره شاګردان لرو چې په افغانستان کې په خارج کې او خپل عزمي کوشش کوي چې دغه تعداد نورم زیات شي ان شاء الله
خدای زکون کې په ځانګړي توګه هغه جون چې په افغانستان کې دی او لزده کړو به برخې دي څنګه کولای شي له دغه نو وخت څخه استفاده وکړي د انټرنیټ مسله هم مهمه ده
بېشکه دا موږ بعضی مهارتونه موږ هم درلو لکه تاسو چې ولڅه ټول شزي او انجینر په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسي نه لري یا کمپیوټر او مثلا سمارټ فون ته لاسرسي نه لري یا بعضی وخت اجتماعي نور مهارتونه هم لري د فامیل اجازه نه لري بعضی مهارتونه اوس هم ست لیکن په عمومي توګه باندې آنلاین زده کړه بیا هم موثره تمام سوي دي په تیر دوه درې کال کې موږ نتایج لیدلي دي چې تر ډېره حد پر افغان مرمنو شزي دي څخه برخمن سوي دي او هغه مهارتونه چې موږ پر هغه باندې کار اخته دي لکه موږ خپل بنسټ چې دی د ازموږ نوښ پروګرام چې دی هغه کوي چې افغان مرمنو شې افلاین هم چې ضروري نه دي چې مسلسله باید د انټرنیټ سره وصل اوسي چې دا غزه پروسه استفاده وکړي کوي چې هغه مواد ډاونلوډ کړي استفاده وسی او هر وخت یو زمان بعد درې ورځې بعد یو وخت بعد د انټرنیټ سره برته وصل شي او خپل هغه کارونه خپل زده کړې برته اپلوډ کړي مسلسل انټرنیټ ته ضرورت نشته په داسې نور نوښتونو ته هم لارسته او امکان شته چې دا غزه مشتون زیره حل کړي
سای مرمن حمیدی تاسو په افغانستان کې خو سره هم خپل تماس کې استه په زنګرتو غاغنجونی چې لزده کړ پات شي ودی دی وڅوي دا وسولي چې مکتبون ته اجازه نه ورکول کیږي د دیو په پښوان باندې د غبندي ست تاثیر کړی دی
بالکل لکه څنګه چې ښکاره ده چې د ولوسنۍ واکمنې له راتک څخه وروسته ټول انجونې او ښځې په افغانستان کې د روحي ډول ډېر زیاتې ځپل شوي دي. اوس مهال افغان مېرمنې د یو ډېر سخت حالت څخه تېرېږي، د رواني لحاظ څخه ځپل شوي، حاشیته شوي، کار زده کړو، ژوند هر څه څخه محروم دي. نو طبیعي ده چې د چارو په ژوند او روان هم ډېر بد تاثیر کړی دی، او دوی ورځ په ورځ ناهیلي کېږي او رواني حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي. ټولو افغان مېرمنو ژوند دغه اوس په ډېرو سختو حالاتو کې دی. لومړی خو دوی د درس او کار له حق څخه محروم دي، نو دوی باندې طبعاً چې روحي فشارونه هم ډېر زیات دي. ګڼ خلک نن ورځ په افغانستان کې اندرې وخته ډوډۍ ته لا حیران پدې چې څنګه به یې برابروي، او هغه ښځې چې د کورنۍ ټول مسؤلیتونه ورپه غاړه وو، هغه څوک چې د نجونې هم چې هغوی د په 4-5 زره افغانۍ د خصوصي مکتبو کې معلمانې وو، د ټول کورنۍ مصارف دوی ته ورپه وو، هغوی اوس د کار څخه منې شوي دي. یا بله ده چې د 2 کلونو جنګونو تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنې کړي دي، که څه هم نارینه او تلفات زیات وو، خو ناوړه اغېزې په مېرمنو لا زیاتې وي، ځکه چې نارینه یا د دوی خاوندان وو، هغه نارینه چې وژل شوي وو هم ورونه وو، هم د کورنۍ غړي چې او همدارنګه د دوی نفقه اوس هغه مېرمنې یا هغه ښځې برابروي چې د باندې باید کار کړی وي، هغه یتمان چې دوی ته پاتې دي، د هغوی خوراک، پوښاک، همدارنګه ټول مصارف هغوی ښځو ته ورکړی دي، چې اوس شرایط کې اصلا د کار زمینه ښځو ته نشته. نو ژوند د دوی د ټولو کورنۍ ژوند نه یوازې د ښځو روحي حالات او د دوی د پرمختګ چاره، بلکې د ټولو کورنۍ حالات د دوی خراب شوی دی. نو ښکاره ده چې د یو ملت هوساینه
دلته مې اجازه راکړه پوښتنه کوم، مېرمن حمیدي، د یو مېرمنې په توګه زده کړې تاسو لپاره څه ارزښت لري؟ یا ولې د نجونو زده کړې ډېرې مهمې دي چې ورباندې فشار دی، او نجونې او تاسو هم د مکتبونو د پیل کېدو غوښتنه کوئ؟
لکه څنګه چې د افغانستان ښځینه طبقه د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نو لکه څنګه چې نارینه وو ته زده کړې مهمې دي، د ټوله ټولنه کې د ښځو زده کړې هم همدارنګه مهمې دي. بدون له هغې نه د ښځو زده کړې د کورنۍ، د ټولنې، د اولاد د روزنې، همدارنګه د ژوند په روزانه چارو، په هر څه کې تر بل هر څه ډېرې مهمې دي، هره برخه کې. او دا چې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، د دوی ونډه د یوې سالمې ټولنې لپاره ډېره اړینه ده. همدا ښځه ده چې ټولنه روزي، په هره برخه کې د ښځو کار او د دوی شتون ته اړتیا ده، لکه معلمان، ډاکټران، کلینیکونه، هر ځای کې د ښځو کار او د دوی شتون ته اړتیا ده. نږدې او کچېری د موږ ښځې یا ټولنه نالوستې پاتې شي، که د واک اوسني طالبان له واک نه لرې هم شي، زموږ ټولنه به ډېره زیاته وروسته پاتې وي، زموږ راتلونکی نسل به ډېر وروسته پاتې شوی وي.
پښتون صاحب، اوس چې څه باندې 3 کاله شوي دي د نجونو پر زده کړو دا بندیز لا دوام لري، تاسو د یو نارینه په توګه څه فکر کوئ؟ طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې یوه ورځ بیرته خپلو ښوونځیو ته راوګرځي؟
بله، موږ خاص هلمن نه یو، ولې چې دغه 3.5 کاله کې چې په هغه استدلال چې دوی دغه بندیزونه لګولي دي هغه قابل د قبول نه دی. بې شکه چې موږ بعضې بحثیتونه لرو، څه اقتصادي او څه اجتماعي، چې هغه ته خور هم اشاره وکړله، اما دا محدودیتونه باید باعث نه شي چې قانونا پر دوی باندې یو بندیز ولګیږي. موږ پخوا کې هم بعضې اقتصادي او اجتماعي ستونزې درلودلې د مکتبو په برخه کې، لیکن د مکتبونو جریان درلودی، نجونې مکتب ته تللې، پوهنتون ته تللې، او موږ پر دغه کوشش کوي چې په دغه سیستم کې اصلاحات راسي، او اصلاحات راله تر ډېر حده پورې اصلاحات راله. نو اوس هم چې دوی دغه دلایل چې په هغه دلایلو په اساس چې دوی دا بندیزونه لګولی دي، دا دلایل په افغانستان کې خپله زموږ ټولنو او حتی د حکومت بازو غړو پر دې باندې نیوکه کړې ده، او خارجانو خو مکمل توګه باندې نیوکه کړې ده. نو دا استدلال موږ ته قابل د قبول نه دی، او فکر کوم موږ هیله من نه یو چې دغه بندیزونه به په لنډ مهال کې بیرته ایسته سي، او نجونې او ښځې به بیرته پوهنتونو مکتبو ته مخ کړي. موږ هیله من نه یو، په دغه توګه باندې بیرته دغه خبر ته چې ټولنه باندې نور مسؤلیت راځي چې نور لارې ورته برابرې کړو، چې زموږ ښځې او زموږ مېرمنې دغه ځای څخه برخمن اوسي.
د اوهایو پوهنتون استاد ډاکټر هاشم پښتون او د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدي، تاسو دواړه ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. معلوماتي ټکنالوژي د هر ورځې په تیرېدو د ودې په حال کې ده او هر ورځ په دې برخه کې نوي بحثونه او پرمختګونه رامنځته کیږي. یو له دغو برخو ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا ده چې د خلکو پام یې ځان ته راړولې دی. دا چې مصنوعي ځیرکتیا څنګه وکاروو او ورڅخه استفاده وکړو د بحث لپاره سره په خبرونه کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو ارشاد مسعود ملمه دی. مسعود صاحب، خبرونه ته خره غلاست. ډیر مننه خوشاله اوسې، سلامت اوسې. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده او خلک دې څنګه معرفي شوي ده او په اړه ستاسو ارزونه څه ده؟
ډیر مننه. ای آی یا آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مصنوعي ذکاوت یا ورته هوښی مصنوعي ویل کیږي، نو دا په همدا اساس باندې جوړ شوې ده چې ډیر زیات اسانتیاوي په کارونو کې رامنځته کی. دا د کمپیوټر ساينس یو برخه ده چې تخمینا د انسانانو په شان باندې دا غوړي چې کار وکي، خو انسانان یو احساس لري. انسانان چې د هغه سه احساس او اخلاق او ایموشن لري، مګر آرټیفیشل انټلیجنس نه لري. خبره ده چې معمولا دا آرټیفیشل انټلیجنس چې تخنیکی کارونه یا تکراری کارونه دا تر سره کوي، دا معمولا د انسان د دماغ څخه الهام اخیسته دي. هغه کوم عصبي شبکې چې دغه نه الهام اخیسته دي او ډېر ورسته ورځ ډېر زیات پرمختګ کوي. آرټیفیشل انټلیجنس چې دا د کمپیوټر په خپل هغه پروګرامینګ او کمپیوټر خپل هغه ژبه لري، لکه پایتون، دا په همدغه باندې دا تر سره کیږي. نو په همدې اساس باندې ورسته ورځ ډېر زیات پرمختګ کوي روانه.
که اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا څخه څنګه استفاده کیږي یا موږ څنګه کولای شو چې ورڅخه استفاده وکړو؟
ډیر مننه خوشاله اوسې. مصنوعي ځیرکتیا چې دا موږ تاسو کولای شو د روغتیا په برخه کې د دین استفاده وکړو. بل خبره ده د تعلیم په برخه کې چې ډیر زیات استفاده کیږي، او سوشل میډیا کې ترې ډیر استفاده کیږي. شخصا زه ګرافیک ډیزاینر یم. سوشل میډیا یا آرټیفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا چې دا د هر یو مسلک لپاره دا استفاده کیږي. څنګه په یو مسلک کې څنګه اوس دا ویب سایټونه ترې استفاده کوي. زه شخصا ګرافیک ډیزاینر یم، په خپل برخه کې ترې زه کار کوم، په ګرافیک برخه کې ترې کار کوم، انځورونه پی جوړوم، ویډیوګانې پی جوړوم، یا هم متن او سکریپټ د دې نه زه کولای شم استفاده کړم.
ښه، تاسو فکر کوئ آیا مصنوعي ځیرکتیا به د انسانانو کارونو ځای ونیسي یا د انسان پر ځای به کار وکړي؟
بلې، مصنوعي ځیرکتیا چې دا د انسان ځای نشنی ولې، انسان خپل ما مخ کې ولې چې دا احساس لري، مګر د دې کچیرته د چا کارونه وکي نو شاید دا سهولت رامنځته کړي د یو چا کار وکي. خو د دې ترڅنګ نوري خپل دا یو دندې ایجادای، لکه ډیټابیس او انجینری او د دې ترڅنګ روباټکس سیستمونه، دا خپل یو دندې چې دا نور مونږ ته دندې ایجادولې شي. او د یو څو اشخاص او یادتو هغه تکراری او تخنیکی کارونه چا چې کول هغه کول شي، هغه دندې ریپلیس شي.
خو اوس په افغانستان کې خلک څومره د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا سره آشنا دي، په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
مننه. افغانستان لا هم په دغه برخه کې نه دی او پرمختګ په حال کې دی، چون افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې دلته د برېښنا او د انټرنیټ کمښت سره موږ تاسو مخامخ یو. بل مهمه مطلب دا دی چې عامه پوهاوی نشټواله ورته نشو ویلی، خو کمښت شته د عامه پوهاوی کمښت په آی برخه کې، او مالی ملاتړ هم نشته دی، او د مالی ملاتړ او حمایت سره کمښت سره.
مخکې تاسو د ګرافیکس برخې ته اشاره وکړه چې تاسو ورڅخه استفاده کوئ، خو کله چې نور معلومات هم په دې اړه موږ سره شریک کړئ چې څنګه کولای شو په کومو برخو کې د مصنوعي ځیرکتیا څخه موږ استفاده وکړو یا کوم کارونه لپاره وکاروو؟
بلې، چټ جی پی ټي نه تاسو کولای شئ چې دا استفاده کړئ. چټ جی پی ټي چې ډېر زیات مشهور دی، او تخمینا هر اونۍ 300 میلیونه نفر په اونۍ کې دینه استفاده کوي. په اونۍ کې 1500 فقط شرکتونه د دینه استفاده کوي. شخصا تاسو چټ جی پی ټي دا یو سکرپټ ورکې، هغه تاسو ته اماسه ګرافیک ډیزاین جوړي، اماسه عکس تاسو ته جوړي. ګوګل بل چې د مایکروسافټ بینګ د چالت تاسو کولای شئ تاسو اکس جوړ کړئ د ویډیو لپاره مونږ ډیر سافټویرونه لرو لکه لیناردو په نامه مونږ سافټویر لرو چې دا لیناردو ډاټ ای باندې تاسو کولای شئ سرچ کړئ دا تاسو ته قسمو قسم چې څنګه سکرپټ ورکې هماغه تاسو ته ایمیج کیږي او هماغه تاسو ته تصور کیږي نو دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو په هر برخه کې چې وایست څه نه څه بس په دغه برخه کې باید استفاده وکړئ د ارتفیشل انټلیجنس
خالو هدف هم درته چې د کارونو اسان کول لپاره د مصنوعي ځیرکتیا څخه کار کاو کار خپل ډیر ګټوري دا ګټه ټوله بیان شولې خو آیا مصنوعي ځیرکتیا کارول کوم ستونزې هم رامنځته کوي یا د مصنوعي ځیرکتیا کارول پاړه اندېخنی همشته
bale bale and اندېخنی په یو څو برخو کې شته ځکه د نیمایي کارمندان په دې توقو باندې چې شاید دغه زمونږ استاد سي دغه کوم معلومات چې ورکاو دا بس یو نوي او د دې تر څنګ دا به خوندې نوي بل خبره دا ده چې دلته کله نا کله چټ جی پی ټی چې دی یا مصنوعي ځیرکتیا ناسمې پریکړې احتمال ډېر شته چې ناسمې پریکړې ورکړي نو د یو څو نقاطو نسبتا د نقصانونو نه فائدې ډېرې دي اما 0% موږ ورته خنشول حتما نقصانونه لري نو 90%
ځات یې فساده خواله لري نور ځل لس لس سره زیان نه لري خره وسن کول شو چې دغه سونه چې کرامزکی یا چې نقص لري دغه مخنیوي وکوم مثلا د ساس په خپل کار کې دغه کار د منفي تاثیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په کار دي موږ څنګه کول شو مخه ونیسو
نو د دې لپاره د دوی هغه کوم چې شاش دغه ماډولونه جوړ کړی دی ورسته روزه دوی پکې پرمختګ راوړي ورسته روزه دوی د خلکو باور زیاتوي چې مونږ د دې لپاره اصلاح کوو نو دا اوس تخمینا په نیوازې په اوپن آی یا چټ جی پی ټی کې پنځم ماډل راغلی دی چې دا 2015 کې اعلان شوی دوی ورسته روزه کوم غلطیان چې دی د پنځم ماډل دا خصوصیت دی چې کوم غلطیان چې کوي هغه اصلاح کوي خپل او رسته روزه نیو اپډیټ پکې راځي نو دا دغه لړو خلکو کار دی چې دوی پکې پرمختګ راوړي دوی پکې هغه اصلاحات راوړي نو ورسته روزه خکې
په افغانستان کې ځوانان ته مو سپارښتنه سره چې دی وکول شي په ټولو ولایتونو کې کاغه نږدې مرکز کې دی لري پرتی سیمې دی له مصنوعي ځیرکتیا څخه په سم توګه استفاده وکړي
بس مهمه خبره دا ده چې په دغه کې همدا سره که تاسو کوم پروګرامونه د کامه په هاوي وشي اوس د عامه په هاوي او کمخ د کامه په هاوي وشي ان شاء الله موږ هم له خیره سره ډېر پرمختګ وکړو د تعلیم په برخه کې د تجارت په برخه کې د نور سوشل میډیا په برخه کې نو نورې برخه ډېر زیاتې ترانسپورت برخه ده چې تاسو ګورئ چې ډېر زیات مخ کې د ارتفیشل انټلیجنس کامه په هاوي وشي نو ډېر بزر موږ هم پرمختګ وکړو
یوه عمومي پښتنه دار چې په افغانستان کې لا هم په اصطلاح کاغذونه هغه ډیر کارول کیږي خلکو څخه استفاده کوي خو موږ څنګه کولای شو چې ټکنالوژي ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې حداقل خپل ورځنی ژوند چې دوکانداري دي نور مسایل دي هغه د ټکنالوژي په مخ په مټ باندې مخته یوسو د دې امکانات څومره شته ان شاء الله موږ کوو الکچرتا زمونږ مالی
مرسته وشي دغه برخه ته مالی حمایت وشي او کاروشي ان شاء الله او ورسته ورځ موږ پرمختګ کوو خلا موږ دغه چټ جی پی ټی چې دا یا هم ای ارتفیشل انټلیجنس چې دا دوه کاله مخکې دا لن شوې ده راوتی دي او ډیر زیات موږ ته اوس را داخليږي او انده اوس موږ لا هم نو یو ډالر پرمختګ په حال کې یو دغه تاسو ګورئ انټرنیټ چې دا څلوېخ کاله مخکې رامنځته شوې ده په دل په 1903 کال کې یعنی څه په څلوېخ کاله کې چې انټرنیټ رامنځته شوې ده خو لا هم موږ پکې ډیر زیات ورسته پاتې یو ورسته ورځ به موږ ان شاء الله پرمختګ کوو په دغه برخه کې ارتفیشل انټلیجنس په دا خپل کارونه
خړاول باندې صحیح د معلوماتي ټکنالوژي کارپو ارشاد مسعود تاسو له ارزونه او ګډوز خپله خبرونه کې ډیره زیات مننه
مننه خوشاله اوسئ
قدرمن دوستان دا واد د نن ورځې د سال خبرونه تاسو له ملتیا ډیره مننه تربیه